از خبر اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو په اړه اوریدونکو ته ریپورت وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره ترکمنستان ته د ملي امنیت د سلاکار د وروستي سفر په اړه مرکه ولرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن ډیمسټورا د وای د سوریې د سولې خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډیدې. او د تاجکستان ولسمشر خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون یو لسګونه وسلوال چې 15 تنه بهرني اتباع وو وژلي دي. ویل کېږي چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لاستنه ملکي وګړي د مخالفینو له منګولو خوشې سوي دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې نه ځلویشتنه ټپیان سوي، دوه لسګونه ژوندي نیول سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم استانګزي سره د خبرو پر مهال کړي ده. د افغانستان د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغیزمنتیا ده. د اعلامیه له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي. د چین لوی درستیز د توریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د مبارزې استاینه کړې ده او پر امنیتي مسایلو سربیره په نورو برخو کې هم له افغان دولت سره د مرستو او همکاري ژمنه کړې ده. چین وړاندې هم د افغانستان د ناامن چین وړاندې هم د افغانستان د ناامنۍ لقبل اندیشنه شوډلې ده او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف له افغانستان سره مالی مرستې کړې دي. د چین لوی درستیز داسې مهال پرون په یو نصابي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان حکومت وايي ډیر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپل پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. افغان دولت وايي د ټاپي پروژې په ګډون به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریک کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځنی سفر پر مهال کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ ازادي راډیو ټول چې ترکمنستان لوري ډاډ ورکړي چې له دې پالیسي به ملاتړ کوي او تر ارزونی ورسته به خپل نظریات له افغان دولت سره شریک کړي. شاغلی ورزنګ زیاته کړه چې افغان دولت د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نشو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمینه اشکابات سفر کړی دی. اوتریش وايي د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. اوتریش په پام کې لري اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې کمپاین پیل کړي. د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد به د افغانستان د پلازمینی کابل په ګډون په 15 لوی شهرونو کې د پوسټرونو د جوړولو د غراس پر سر باندې زورو افغان ویپانو ټولنیز شبکو ټلویزیونونو او هم په ورسپانو کې د هغو اعلانونو لګښتونه پر غاړه واخلي چې افغانان د اروپا له تک څخه منع کوي. اوتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو څخه وغواړي چې له دغه هیواد د هرکلی تامه ونه لري. اوتریش جرمني ته تر رسیدو د مخه د افغانستان په ګډون له جنگ ځپلو هیوادوالو څخه په ګډون له جنگ ځپلو هیوادونو څخه د کډوالو ورستۍ تمځای دی او د کډوالو د جذب له کبله د اروپا اتحادیې او بشري حقوقو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. تیر کال دغه هیواد ته د 9000 په ناغوښتونکو غوښتنلیکونه رسېدلي چې څلورمه برخه یې د افغانانو وه. بیا هم شراغلست د امریکا متحده ایالاتو تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د سیمېزي قونسلګری دوه تنه کارکونکي په یو چاودنه کې وژل سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دا کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای د یو ځای پر ځای سوی مین ښکار سو. کیری وایي پاکستانی سرتیرو د دغو دوه کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمېز چارواکي وایي دغو وژل سوو امریکایانو د نشي موادو د لمنځوړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس آی ای ډی لخوا تمویل کېده چې د کار پر مهال یې موټر پر شخصي مین برابر سو. د پاکستاني چارواکي وای په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي خو هویت یې نه دی ښودلی چې هغه هم د امریکا د قونسلګری کارکونکي وو که نه. د جمعیت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه ای وی بی لسې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی دی. لزګونو زور کسانو د هغه پولیس افسر د شخول په مراسمو کې ګډون کړی وو چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلې وو. خلک په راولپنډي شار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول سی وو. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال سو. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف راولپنډي او اسلام آباد کې ټول شونځي تړلي وو. دغه راز په دوه ښارونو کې د دولتي ودانیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل سوي وو. قادری د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول سو او د دې لامل سو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووزي. ممتاز قادری د 2018 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب علي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحات غوښتونکي وو وواژه. قادری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلې دی. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحمان پرون د حکومت په یو غونډه کې وویل چې به واورې ژمی اولوت وخت مخکې په سرلی راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د خبره د خوراکي موادو ذخیره ګواښي. دا مورو د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډیره خپلې ځمکې پرې خړوبوي. اوس مهال ازبکستان او ترکمنستان دواړه چې تر تاجکستان وروسته له دغو اوبو څخه ګټه اخلي شکایت کوي چې دا مورو د اوبه بسنه ورته نه کوي. د خبرونو پای.
سمغغلا ازادي رادیو ناوري خبرونه و چې سید کمال شاه عارف تر وورول دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمغوي پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم مندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان چارواکي په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفانو نیول شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د ملي امنیت سلاحکار له ترکمنستاني چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په دې ترڅ کې به د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره د یوې مرکې هڅه وکړو. همدارنګه به دام واورئ چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غوښتي د بشري حقونو د درناوي په خاطر دی له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند نه کوي. خو د مقدونیا ولسمشر جورج هیوانو وایي دی به د دې کال تر پایه پورې د خپل هیواد پولې په بشپړه توګه د کډوالو پر مخ وتړي. افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده چې د دې شورا دندې بچوي. په دې اړه رپورټ ولرو. دا به مو وري چې د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي او کنه. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکي هم له یاده مباسي. افغان چارواکی وی په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوي او دوی دا کوي چې مخالف وسلوالو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ویل کېږي افغان دولت اوس تر ډیره دې ته پام کوي چې د تیرې تیروتنې تکرار نه شي او نیول شوي سیمې وساتلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بیرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونې رئیس پیل سوی او اوس پای ته رسیدلی دي، د قشتیپې در زاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
وجود مخالفان پاکسازی شدن.
ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د شغل ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم و. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
هفتاد نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي، نږدې څلوېښت تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یو ځای سوه. په لومړۍ ورځ چې په قشتیپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی دېرش تنه ووژل سوه چې څلور پکښې ازبکستانیان وه. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي و، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د شغلې دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلامشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې، خو د شغلې ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبه په ورځ ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د دې هیواد د دفاع وزیر او د امنیت د شورا له رئیس او همدارنګه نورو چارواکو سره کتلی دي. دا چې ترکمنستان ته د ښاغلي اتمر په سفر کې په کومو مسلو خبرې شوي دي، همدا اوس سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ د تلیفون په تماس کې دی. غورزنګ صاحب، سهار دې په خیر. خبرونې ته ستړی مشي، لومړی خو درنه مننه کو چې موږ ته مو وخت راکړ. د ښاغلي اتمر د سفر په اړه راته ووایي چې ترکمنستان ته د سفر اهداف څه.
ټول هیوادوالو ته د سلام په وړاندې کولو، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر په ترکمنستان پلازمینه اشخاباد کې د خپل ترکمنستاني سیال او د عرفه وزیر او همدارنګه د سر هیواد د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت د چارو وزیر او د سرحدونو د چارو وزیرانو سره مجلسونه درلودل. په دې جلا جلا غونډو کې د افغانستان او ترکمن پر امنیتي او اقتصادي همکارۍ باندې خبرې وشول. د ملي امنیت ټینګار وکړ چې د افغانستان سره د اقتصاد یو په برخه کې دی ترکمنستان مرسته او همکاري او د هغې ادامه مهمه ده، او د ټپي ژې په شمول د اورګاډي پټلۍ چې د انخوی داخلي څخه تر انخویه رارسېږي او دا بیا اوږدېږي، د دې تامنیت تامین جمعه د برق د مزي د راغځي د امنیت تامین او په خپله د ټاپي د پروژې د امنیت د تامین دپاره د افغانستان دولت پر یوې امنیتي پالیسۍ باندې کار کړی دی، او دا یو هر اړخیزه امنیتي پالیسي ده چې د دې پروژو د امنیت د تامین لپاره به د هغې نه استفاده وشي. چارواکو د دې پالیسۍ هرکلی وکړ او ویلې چې په دې اړه به خپل پیشنهادونه او نظریات د پالیسۍ تر
مرور وروسته د افغانستان حکومت ته ولېږي. د دې علاوه د دواړو هېوادونو د مشترکې پولې په اړه هم خبرې وشوې، پوله کې د امنیتي مسایلو په ارتباط هم خبرې وشوې. ټینګار وشو چې دا پوله باید د دواړو هېوادونو د اقتصادي همکارۍ او د اقتصادي همکاریو د تنظیم او رشد پر یو سي پوله باندې بدل شي. او دې نه علاوه د افغانستان سره د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو په ارتباط باندې کومې خبرې وشولې، او مشخصې غوښتنې د دې او د زیاتېدو په خطر باندې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یو ځل وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ډلو د ترهګرو د مختلفو ترهګرو ډلو په منځ کې هغه داخلي ارتباطات او شبکې د پخوا په نسبت ډېرې شوي دي، او دا د دې معنا لري چې دا ډلې غواړي چې سیمه افغانستان په ځانګړې توګه امنیت ته البته ګواښ مر. او په دې کې د سیمې د ټولو هېوادونو په خاصه توګه د ترکمنستان همکاري او توجه مشترک کار د افغانستان د حکومت سره اړین دي. دا د دې خبرو اترو او پر جزئیات
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی غورزنګ. څه نورې پوښتنې هم لرلې، خو د موږ د خپرونې وخت په کمېدو د نور رپورټونو ته ورځو. تاسو ته کور ودانۍ وایو او مننه درڅخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ چې ترکمنستان ته یې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه معلومات راسره سره شریکول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان سره باید څه وشي؟ دا د هغې ویغونډې سرلیکو چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې وشوه. هغه یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او کارپوهانو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې کار کړی په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت وڅېړه او د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره یې خپل نظریات وړاندې کړل. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر پرتل دی چې د پاکستان نوم واخلي وویل طالبانو او د افغانستان ګاونډي هیواد ته باید قناعت ورکړل سي چې د پوځي او تروریستي کمپاین له لارې بری ته رسیدلی نسي. جیمز کنینګهام د بارنیو چارو د شورا او د ایچ بی او تلویزیونی شبکې لخوا جوړ شوی غونډې ته وویل چې له زور زیاتی لاس اخیستل سولې ته د رسیدو یوازینی لار ده. جیمز کنینګهام د تروریزم په وړاندې د پاکستان هلو ځلو ته په اشاره وویل چې شک نشته چې تروریزم دغه هیواد ته تاوان رسولی دی، خو په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید نورې هلې ځلې هم وکړي.
ترڅو چې طالبان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت ولري او ووسی، نو دا تصور ماته ګران دی چې دوی به په اسانه توګه د سولې د جدي خبرو میستر راوستل شي. دا یو واقعیت دی. پاکستان د طالبانو د آزاد فعالیت مخه نیولی شي او باید وینسي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د افغانستان ناکراری پاکستان ته هم تاوان رسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پخوانی قماندان جنرال جان الن هم په غونډه کې برخه درلوده. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه د دغه هیواد د ثبات او آرامۍ لپاره مهمه وه. جنرال الن زیاته کړه چې افغانستان د سیمې د ثبات امریکا او ملګرو هیوادونو لپاره مهم دی. په افغانستان کې د امریکا دغه دوه مهم پخوانی چارواکي دا خبرې په داسې محل کوي چې واشنگتن، کابل، اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې کوي. په کابل او اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د تیرو غونډو په نتیجه کې ټاکل شوی دغه مخامخ خبرې روان اونۍ په پاکستان کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر اونۍ وویل د افغانستان د حکومت د ټولو مخالفو ډلو استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه سوې ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو وړو هیوادونو استازو دا سره منلې چې د سولې د خبرو د ټولو مرحلو مشري به د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پلا مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو دوهمه پلا خبرې وروسته له دې وځنډول شوې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډیر پاتې سیدل. د هغوی ناوړه چلند د ښکارې دامونو په ګډون د دوی په یادو د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زور د ژیرې د پرې ښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تیرې شوې وي. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغه څه فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورځپاڼه د خالد آصف په نوم د یو څلوېشت کلن افغان خبرې راخیستې دي چې وایي اوسنی وضعیت ډیر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیږي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د نولس کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړي دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جګړې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ تر لاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 114 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوی چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوی وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس د 2008 میلادي کال خبر خبره کړې ده چې ویلي وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور د هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې جنو پوځي چارواکو په خپل اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یو دشمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي د تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په خاطر موقته طبي شورا جوړ کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو څخه جوړه شوې چې اوس مهال څلیر شخړې لري. یوسف خان صدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د غوی غښتنه دا وی چې دوی باید د طبي عالی شورا لخوا منظور شوی وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړې دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو پنځو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
تمام ولایت افغانستان به صورت دقیق
ارزیابي کیږي. په ټول ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملی کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملی کولو کادری روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي ان شاء الله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لری کړو.
په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوتو ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو فلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. فرشته جلالزئی نور جزئیات تراوري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وای د افغانستان د حکومت د تعهد چې د شوسو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي وکړي نه دی عملي شوی او د تورونو شوسو دا ډول سپکاوی د حقوقي پر بشري حقوقو یو اساسي تیرای دی. هیومن رائټس واچ د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې د خپلواک کمیسون دی و رپورت په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له حقوقو 350 جنو او شوسو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوی وي لشتلجه اته څلويشتو ویلي چې په زور نسایي معاینه ته مجبوري شوی دي. د شوزو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې دوی لکوره د تیشتي او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور د سیمه اینو ته مجبور کړی دي. د افغانستان د بشری حقوقو د څارنې خپلواک کمیسون روانه ونی په دې اړه خپل رپورت خپور کړ. په دې شوزو کې لشتلجه شلتونو یې ویلي چې په مکرر ډول ماینه شوې دي. په دې شوزو کې وی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې د ماینې پر مهال شپشتنه په اوتاق کې ورته ولاړو. دا معنی د دې لپاره کېږي چې په محکمه کې د هغو شوزو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کېږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشای شان علمو فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان هسته.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معنی د دې شوزو له اجازه پرته کېږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو سترتیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقوقو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د مقدونیا ولسمشر جیورج هیوانوف له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې لار په یو مخ وتړلې. دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسیدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لندن وروسته. جیورج ایوانوف شپیګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي حتی ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړي موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو ډیر سر بنا وخت شي او اتریش به د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي حتی ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خبره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به و 1.5 زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي.
په ځینو ورځو مکدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مکدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د دې پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
دوستانو، اتنیمی بجی شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف نورو.
افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. افغان حکومت وایي، ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپله پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. اتریش وایي، د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړ چې په پېښور کې د دوی د سیمیزې خونسلګرۍ دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړی او سپارښتنه یې کړې چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم کتلای شئ. دا رادیو للارې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خرنو کې د اف ام په 3.5 اوریدلای شئ. دا یادونه هم کوو چې د ماښام لوونه بیا د سهار تر 8 پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته خوږی د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره ادم وباسي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې رشي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسی. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید وایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یاداشت کړي د ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د پوینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي ستونه هم دا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځایونه ټول دا زورمندان یې ونیو. دوه څپورې لګیا دولاریزم یې کړی دی. دوه څپورې ورسره لګیا یو پس بخصاص غورو بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې ماته مې مداخله مې محسوس شوې ده. نه کېږي دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا بجور دی دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو مګم تماما کار دلته سرسینه زه یو حاجي میاګل د غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې هم دلته وو. د داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرسینه زه زورمندان هم ده قومندانان دي. طالبان په وخت کې هم قومندانان وو. مجاهدین په وخت کې هم قومندانان وو. اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مخ کې نه ځي. تو اویا کې نیولی ده دوه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا مرافعه مرافع هم دی. هم یو شپږ میاشت اوه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلعت په لاس کې لري. هم ضلعت د دې او بل چې کوم سنل لري مصادف فني وو مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کې ورکړي. بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاق مو دي یو دا ګجر وتښتېد را نغی. بیا دې نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. زړه دی د دې د پایده د خوشي کې قومنداني امنیت ورکړي چې په زوره باندې بیا یې ژوند نشم دقه پاتې. قانون دی استاد زما دادا چې دلته مراواج لرو په املاقي کې ټول خلق قلب وبسیز مکه لري. استحقاق مکه لري چې یو څل مالیا مې ورکړی ده. یو څل دېس د ځمکه د سند او پاینه د زمون په نوم کې ده. او عامه الته زمون ځای وو کوټې وو. دا د زمون تخمینا د سکور الته نیولای دی. دی غستره ده زه خپل ماجد په دې کرامت په کلی کې ولا یو ځای د کوټه کې لرم. نورې چا نشته. او مقام د والي سره چې وغه کېږي والي اگر د خصتي ما وو غالي د غزال ته وسم ده. دا ولس ولکم نظر نه کوم مکتب صادر کی یا ولي کابل ته یا کوم رقم شي. دا د ما به تر راشي د والي ته ځون د اوس دلته هم نه ادم د دومره به امنی نشته.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخه تکي خودله. خاغلی حقمل پاره راته ویل
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پویږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی زمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې دغه پرس کې د شورای ولایتي نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر اوسه د غزمګه چې په ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې زمګه غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي. او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او غزمګه چې د افغان اشخاص او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني لاره نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنه چې دوی په حق تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوې نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزې په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپل اندلری او پتنګ نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د خو سره به چلن ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کیږي او د قانون سوره آلته به تطبیق شي او د قانون سوره معلوم ده چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق ظلم شوی او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې اخمل صاحب دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي. دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوټړي ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازری په ویډیو
کې وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میره را سره شریک کړئ 0992829 کچیرې د ټلیفون لیکه مصروفه و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوند په پیغام کې را ترولیږئ. موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوند په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونیسه خواه خواهی دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. البته د یادونې د چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبرو کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي. خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدا افغان له هلمند ولایت نه دی ورساله څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه د په هنه پر بهر باندې هم ډیر ځات منتري هغه خړې دي چې روانه یو نیمه نشته موږ یو ټکی درس هم دی ویلي. موږ د حکومت څخه شیدو کوم چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاګه په تلسي باندې د تونسي دا چې تیر یو نشته موږ یو ټکی صدق هم دی ویلي. نو د په هنه پر وزارت باندې تیر هم دی
زیاد من کی ارګس کړی دی. وسلام.
سلام علیکم. زه فراد ولایت یم
پراروت ولا سوالی ہم محمد معصوم نندیزم دو وریے د کلی ما زموس پا ولا سوالی کے دار زول رما چا اشرف غنی صاحب بڑا کوشش وکي زموس سره تدیر مریضان لرو چې هر څه کو تداي مونږ کې دی په پراروت کې د اچار پر مخ باندې نس دا کار خلک لري چې مسلمانان چوری مردا غیر لرو د زړه څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پر خدای د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بېتدایۍ څخه مړي دی دا اوس هم کار وکړ هم چې کوچنی مړ دی یس تدایي نه کېږي وروره نو که ملت دغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام
داری السلام علیکم نور محمد دلارام ولسوالی خبر کوم دلته چپل ملي اردو باندې مین پتاو سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه را غورځي نو اله مو دا اشرف غنی صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه وانه بند کړي او نور دا ولسونه زوري.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالی د دوی دم د کې نه خبر کوم زمه ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د فنا لار بند ده او هیڅ سینرا پریږي او وروره یو خوا غوټم نه را پریږي او تر تر دره دې دا لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتېږو.
الو سلام علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د دوه سوو کالو د درو سوو کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په پنځوس کالداری دي نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیې بند دی د ولیې پر سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلی وو پر لاس باندې زخمی کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال راته الهکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم زه راغول نیمرا خار له جار آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواره ته وایي چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی نن سبا ورځ په تورخم باندې په کیلر ټیرل لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراش دی غم خوري که نه خوري کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزارکي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او موږ ته لار را پرېږدي کو موږ ته لار آزاد نه شي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم ما اله دار سید تدریس پور سوالی کی د ټکرانو د مټرانو سنا کی پنا کی خلک روپی غاړي دا ولی نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې با فرض یې اسکار و درې روپی د سړی څخه ټکټ کری کا مټری تاخبای کرا سی نظم کوچنگ سی.
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم، زه فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د کرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړي دي، پولیس خپلو پوستو کې نیسي. وتره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ دہ بادس ولایت بالامرغا ولسوالی دا کازو دلیا اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ مخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنګ کوي چې د لوی سلاو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. ما دا خواهی تل طالبان و رونه او حکومت تخص نور لجنگ لاس باشی، سولی سراش سوله وکی، نور یکی اسمان او کندی نظر لگی. خدای دیو که شدهی دا دوار طول اسمان دوار وکی سنور بس که دا جنگ. بسلام.
السلام علیکم، من صدیق الله خان دی من ولایت مسافر را پاره کی ما ورو را چیز سول را تاس وارو سول افغان نو باید بس یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي. ځکه چې یو دبل شرط را نه مني، بل دبل شرط را نه مني. کچیری سول شرط نه سره و مني یو دبل، نو ان شاء الله دې ضربه سلحه راسی او هر یو خپل لګت لپاره سوله نه راولي، کله هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د آزادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام، زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه په یوستېږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه له ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشي هغه لیسنس ته ښکاره کړي، باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو په غم ونه شي، نو ټول خلک د تګدل او شوبفلو او تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټولو ډریوران ټول ډریوران باید چې حکومت د پوښتنه وکړي او د بدې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوب او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپو په مقابل کې، یا الله، یا 50 روپو یا پیسې ول ورکوي او باقی باندې هغه لیسنس ورکړي، هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت داشان دی خلق محکمه شي او جيده محکمه نشي نو افغاني یو ځکه داشان دی موټر نه جنګيږي یو ځکه داشان دی کورونه نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په څلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولی چې دولت د داشان دی خلکو غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د نړیوالو مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو پیښو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان اوله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې شهیدانو کړي په راوتن باندې او په ټول ادارو کې رشوت خور نه شي په لاره په پیښو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیری د ما زغ د لوري ستر وای چاوري زله می داده چې پر دې کارو د سره نه دي د پټامن څه څه
سلام علیکم زده نګرار نه خبره کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان نو ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زدا کندار ولایت د جړی دولسوالی سره ساشره د ټلیفون پکره سم مرزا دوغه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منټیکل انسی اوساره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولې په وسیته حالت په وسیته تاوي نغم ګر سره ورولې په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کونن لا او حاضر رادیو ټول کارکونکو ګروکو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه د مالیا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوښته چې باید د لاري کومې پوسټې هغه باز باز خلکو ته د ستونزې په خي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یست کی نو دا د موږ د افغانانو د ټول غفتنه ده ځکه چې لس نه وصل کړو کړي دی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ورسالی مسره دا زوروا کې زلمنه کریمه د څنګه سالو میلوه موږ ته وس کوچی راړنګ کړل موږ مالداري نه لرو څه څه مالداري نه لرل هغه څه 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 مسره زوروا خان زلم کې موږ کوچی او کالی او شنانم بغاری وي وس موږ دغه وځو کوه اشرف غنی زموږ هغه څنګه نه منی راځي چې دا یا ثاني مسره واسه موږ به ولینی نام په اترام
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې څوک راوتلی نشي د خپل کور څخه یعنی اوس خو د سرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د دې کا هم ضایع کیږي دا موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترم ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلې وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 00202211 2415.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.